په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
کمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول شوی دی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی یا پر یو شزه جنسي تیرې کړو. په کابل کې د پاکستان سفارت وايي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر تازه نشته شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول شوی دی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی یا پر یو شزه جنسي تیرې کړو. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیض الحسن چوهان بیگا پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د عبید ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12مه په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دې تورن کس نیول کېده ډیر مهم بللی دی. نوموړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې عبید ملهی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته باید له قانون سره سمه سزا ورکړل سي چې د ده په وینا د ملک ټول خلک او په ځانګړې توګه میرمنې او ماشومان ځان خوندي احساس کړي. دا لغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د لاهور پر موټروي دوو کسانو پر یو میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی و. پولیسو یو تن هغه وخت نیولی و خو د عبید ملهی په نامه د خاص تورن کس تر اوسه ورک و. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د سړک غاړي بمی چاودنی یو کس ټپي کړی دی. په سیمه کې د پاکستان یو او لوړپوړي امنیتي چارواکي بیګا مشال رډي تول چې دا پیښه تیر مازګر شوی ده. دوی ویل چې دا چاودنه د میرالی تحصیل پر سړک د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی ده. چا یې ذمہواري نه ده منلې. په کابل کې د پاکستان سفارت وايي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جلال آباد، کندهار، هرات او مزار کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږدمهاله ګڼې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د درملنې، کورنۍ چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نور څه لپاره پاکستان ته ځي. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنز له څو ورځو وقفې وروسته د اکتوبر پر 12مه بیا ناسته شوې ده. د افغان دولت د پلاوی یوې غړې ناجی انوري بیګا مشال رډي ته ویل چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وسو او هوکړه وسوه چې د حل لپاره به یې غونډې دوام لري. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوی ترمنز د خبرو اترو لړۍ د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی وه. په عین وخت کې په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. د اکتوبر پر 12مه هم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې شوي او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. د امریکایي پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې وه. جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12مه د امریکا ان پی آر راډیو ته وویل چې د وروستیو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د بریدونو له کمیدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. دا لغ وروسته ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل دی غواړي چې د روان کال له کرسمس څخه مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه سي. د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لنجمنې سیمې ناګارنو کرباغ پر سر تازه نښتې شوې دي. دواړه غاړې یو پر بل تور پورې کوي چې د روس په منځګړیتوب له سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت د اکتوبر پر 12مه پر ارمینیا تور پورې کړی چې په ماسکو کې د بشري اوربند پر سوي تړون عمل نه کوي. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیفانین ویلي چې آذربایجان اوس پر جنوبي سیمو بمباری کوي. په عین وخت کې د ناګارنو کرباغ ارمینیایي توکمه چارواکو ویلي چې د اکتوبر پر 12مه یې 45 نور غړي د آذربایجان له پوځ سره پنشت کې وژل شوي دي. له دې سره د سپتمبر 8مه په پیل شوې جګړه کې د دوی د وژل شوو شمیر 525 ته رسیدلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په لومړي ځل د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین ته وتلی دی. ولسمشر ټرمپ د اکتوبر پر 12مه د فلوریډا په سینفورډ کې په یو غونډه کې ګډون کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول بوروال کاکړه وریدل او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې بردونکو پر دې موضوعاتو رپورټونه اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي د سپتمبر پر نهمه پر لاهور موټر وے پر یو ښځه د هغې د ماشومانو مخې ته په جنسي تیری کې کړل. دویم تورن کس یې نیولی دی او نن به عدالت ته وړاندې کوي. بلخوا د چارسدې پولیس وایي دوی هم پرون پر یو 2 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وروسته د هغې د وژنې په تور یو کس نیولی دی.
دا تقریبا 45-46 سال د دو عمر دی. چې کوم طریقې سره هغه خبره کوي، کومې طریقې سره د کار کړی، څنګه د ګولۍ چولی ده، هغه هر څه موږ سره په ریکارډ باندې شته.
د جنوبی وزیرستان د واڼه د لرګیو په مارکیټ کې د اکتوبر پر 11مه اور لګیدلی او د سیمې د لرګیو کاروباریان یو کاروباری وایي دوی ته زخت مالی تاوانونه اوښتي دي. او پرون د خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالان او فرهنګیان په جلال آباد کې د باچا خان مزار ته ورغلي ول. دوی څخه یو تن وایي د باچا خان مزار په سیمه کې د عدم تشدد فلسفې او د خلکو د یووالي یو سمبول دی.
موږ افغانانو سره یو علامت دی او هغه علامت د فخر افغان باچا خان سولې د مبارزې علامت دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي هغه دویم تن یې هم نیولی دی چې ویل کېږي د لاهور پر موټر وے پر یوه ښځه جنسي تیری کړی. دوی وایي دا کس د اکتوبر پر 12مه په فیصل آباد کې نیول شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د لاهور پر موټر وے 2 کسانو پر یوې میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی و. پولیسو یو تن هغه وخت نیولی و خو د عابد ملهی په نامه د خاص تورن کس تر اوسه ورک و. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان معلومات لري.
د پنجاب صوبې د پولیسو تر مخه په 12 سپتمبر د فیصل آباد ښار نه د موټر وے جنسي تیری کیس کې مرکزی ملزم عابد هغه وخت ونیو کله چې یاد ملزم خپل کور ودان سره په ټلیفون رابطې وروسته ملاوېدو لپاره فیصل آباد ته راغی. دا نیولې وروسته به نن عدالت ته وړاندې کړي. خو شا میاش وړاندې په سیالکوټ لاهور موټر وے د یو زنانه سره د جنسي تیری وروسته عابد تر اوسه پټ وو او پولیسو د ده د نیولو لپاره د پنجاب قصور شیخوپورا ننکانه صاحب او د ملزم عابد ټاټوبي فورټ عباس کې هم چاپې وهلې وې. ولې د ده په نیولو کې نه و بریالي شوي. مرکزی ملزم عابد نوړاندې د ده بل ملګری شفقت چې پولیسو په وینا د سره په دغه جرم کې تورن دی وړاندې نه پولیسو نیولې دي. په 9 سپتمبر د ګجرپورې تانې په حدود کې د سیالکوټ لاهور موټر وے باندې د شپې ناوخته یو زنانه د خپلو بچو په وړاندې هغه وخت د جنسي تیری ښکار کړه کله چې هغوی لاهور نه ګجرانوالی ښار ته روان وو او په موټر وے ورته د پټرولو یا د ګاډي خرابېدو له وجې ګاډي بند شو. د پولیسو سره درج شوی رپورټ تر مخه د بچو په وړاندې د جنسي تیری وروسته دغه ملزمانو دوی نه پیسې او کالي هم تښتولي. په پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله د پولیسو هلې ځلې ستایي چې ملزم یې گرفتار کړو خو وایي چې د گرفتارو باوجود هم د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي او نور هم زیاتیږي.
شکر دی چې کس خو یې ونیولو. خو مسله دا ده چې موږ ته په دا کتلي چې مین د دې هغه اصل څه وجه ده. که دا کس وجه وه چې موږ د کسان ونیسو نو اوس په موږ دا کیسز نور نه کتل. خو مسله دا ده چې زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی دې قسم چې قلم څه پیښې کیږي هغې سره ډېر زیات اثر کیږي چې خلکو په سوچ او ذهنیت باندې. په دې پیښې کې ټولو کې مخکې چې کوم CCPO خبرې کړې وې چې یوه ښځه ولې یوازې بتی وه، ولې دومره ناوخته بتی وه، نو تاسو هغې کسانو له نور زیات زور ورکوئ څوک چې داسې سوچ لري. نو ټولو کې مخکې خو موږ ته د حکومتي لیول باندې بیا چې کمیونټي لیول باندې په سوچ کولی چې موږ
دایا د پیښې وروسته د پنجاب ښار د پولیسو مشر عمر شیخ خپل یو بیان کې ویلي وو چې دغه زنانه له د شپې ناوخته په دغه لارې یوازې نه وتلل پکار. د سی سی پی او په دغه بیان د اولس او حکومتي چارواکو هم سخت خبرګون راتلو ورسته دی بیا معافی غوښته وه. دا چې داسې پیښو کې زیاتره ملزمان بری شي نو په دې اړه پیښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکي وکیله امبرین ګلزار وایي چې غټه وجه د پولیسو لخوا صحیح پلټنې نه کول او بیا دغه کسانو ته سزا نه کیدل دي.
پیاد
پیخا پٹرول پاکستان کے دولت لخوا دا سخت رد عمل ورستو وزیر اعظم عمران خان اور دا پارلیمان غړو وینا وا چې حکومت داس یو قانون جوړوي چې پکې به داسې مجرمانو ته سریعام پنسی ورکول شي. ولی ورستو بیا حکومتي چارواکي د خپل دغه موقف نه پشا شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په تیر څه موده کې د ښځو ماشومانو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې بدل کیږي. د دې پیښو یو شمېر هغه په خیبر پختونخوا کې هم شوې دي. د اکتوبر پر شپږمه په چارسده کې پر دوه کلنې زینب جنسی تیری او بیا وجنه کې ککړ ملزم پولیس نیول دی. د دې ځلې پولیس وایي تر پلټنو او څارنو وروسته د اکتوبر پر 12مه د 30 کلن کس ونیو. بیا هم د شبیر احمد جان رپورټ.
دا دغه خبري غونډه ورسته د چارسده د پولیسو چارواکي ډي اس پي بشیر خان یوسفزي مشال لیډو ته ویل چې خو شاش پک ورځ وړاندې د چارسده شیخ کلی کې دو نیم کلنې زینب په جنسي تیری او بیا په وجنه کې ککړ ملزم دوی د اکتوبر په 12مه ونیو. دوی زیاتوي په شپږم اکتوبر د یادې پیښې ورسته دوی په چارسده شیخ کلی کې د 380 نه سیوا کورونو کې خوښه او یا کسانو نه پلټنې کړې وي او د ډی این اے ټیسټ لپاره د دوی نمونه هم لیږل شوې دي چې پکې دا گرفتار شوی ملزم هم وو. دا چې په کومو شواهدو او بنیادونو پولیس وایي چې هم دغه کس په دغه پیښه کې ککړ دی. نو نوموړی وایي چې کوم شهادتونه دوی راغونډ کړي دي او د ملزم نه کمې پلټنې شوې دي نو هم د هغې په بنیاد
زموږ چې دا څومره تفتیش شروع پدې کې دا کم چې کم دا زموږ ملزم دی لال محمد دا پکې موږ ته سسپیکټ کار شو. بیا په د باندې موږ فردر کار وکړو د په پوینټیشن باندې چې کم د ماشومې هغه بوټان دي هغه هم امریکا ور شوې دي کم لور باندې چې هغه ماشومه وجلې ده هغه هم امریکا ور شوې ده کم د سکس ګولۍ چې دا جوړې وي کم دکاندار نه اخیستې وي هغه ریکور شوې ده دا سټیټمنټ ټول شوې ده هر څه چې په ریکارډ باندې راغله په دغه دار سره وروسته چې کم سرکمسټانشل ایویډنس دی هغه موږ سره برابر شو نو دا پکې دا کس پکې موږ چې کم دی په دې کیس کې ملزم نامزد کړو.
دا نیول شوی ملزم د عمر د ژوند او بیا دغه پیښه د سټور کړې ده. په دې اخله ډي اس پي بشیر خان یوسف زیوایی
د دې ملزم چې کوم دی نو د تقریبا 45-46 سال د دو عمر دی او د کار دا دی چې په کلی کې ګرځېدو او کلی کې به سوال کول خلکو نه به پیسې مې سي ورته نور دی منټلی سټ ته دومره دا څنګه چې خلکو داسې نه دی خو سټ ته د تاسو ویډیوز او قتل د تاسو خبرې اورې دي د کوم طریقې سره خبره کوي کومې طریقې سره د کار کړي څنګه د ګولې چولې دا هغه سر موږ سره په ریکارډ باندې شته.
دا ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو فعالان او غیر سرکاري تنظیمونو شمیر خای د پاکستان د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې هم دا ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي تیری او نور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو دا چې صوبایي حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي او څه پلان دی نو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لپاره د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش پدیخ لوای
ما څنګه چې وختي ول د کیس د شانتي کیسز به هولیسټیکلی ګورو دا به یو سیس په بنیاد باندې مونږ په دې باندې رزلټ نه شو رسیدلې. په دې کې ما چې څنګه ول د پیرنټس اډوকেশন هم ضروری دی د ماشومانو اډوকেশন هغه اویر کول هم ضروری دی په سکولز کې هم په پولیس سټیشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. خیبر پختونخوا حکومت یو پراپر لایحه عمل جوړ کړی دی چې پاغه کې اویرنس آگاهی مهم هم دی پاغه کې په سکولز کې هم د آگاهی مهم دی په پولیس سټیشن کې هم یو سپیشل کاونټرز جوړول زیر غور دی.
دا چار صدی د پولیسو په وینا 13 میاشتو کې په ټوله ضلع کې ماشومانو سره د جنسي تیری 15 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه ټولو کې خوشه سلیریش ککړ کسان هم نیولې دي. د جنسي تیری ښکار شوي دغه 15 ماشومانو کې 12 هلکان او 3 جنکې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
پا په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د جنوبي وزیرستان په مرکز باڼه کې خلک وایي د اتوار په ورځ په یو مارکیټ کې لګېدلی اور دوی ته پراخ مالي تاوانونه اړولې دي. دا اور مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې لګېدلی او د شپې تر 11 بجو بل و. چارواکي وایي دوی پر وخت ورسېدلی خو اور په ټالونو کې یا د لرګیو په هټیو کې لګېدلی و، نو ځکه زیات نقصان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې اور له کبله د اوختي زیان په اړه دا رپورٹ راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی واڼه بازار کې په 11 اکتوبر باندې د بجلی شارټ سرکټ په واجه لګیدلی اور کې د لارګو کاروبار کولو دکانداران د سخت نقصان سره مخامخ کړي دي. د اور لګیدلو په واجه د نقصان سره مخامخ شوی دکاندار امیر ګل په دغه حواله سره مشال ریډیو ته ویایي. شیر محمد ویایی چې د سخت نقصان سره مخامخ شوی خو حکومت له طرفه لیا اوس څوک هم راغلی نه دی. پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې مشر مولانا زینت الله ساکب یایي د حکومت د غفلت په واجه واڼه بازار کښې د لارګو کاروباریان د نقصان سره مخامخ شوي دي. اوس د حکومت دا نقصان پورا کی
ریاست طرف او لوکل گورنمنٹ طرف هیڅ امداد نشته او نه د دوره کړی دي. او تاون ډېر سوای دی، تقریبا ټول تاون کې مشکم هغه بلرزما کو 6 کروڑ لگ بھگ دا شوای دی. سکندرون ډېر د افسوس اظهار کو او د دې تاون رسیدل دي. تاسو را دې دا سرمایه و د زندګۍ اټول ختم شول. پښتو څورن غورزن کې حیثیت نش دا ویای چې د خلک سره دا د اول دور وشي او د دې څه مطالبات یې اده تیراشي سو تاون ورسره ټول ورته تیراشي. ځکه چې د دې دایور چې ولا کې داوال مزګار لږ لګې دلای او بیا ورته چې ډېر ولا کې دا د دې د غفلت ته واجب ولا کې دا نو بیا په 4 چې دې دا مطالبات کې راشي تو تا اون دای دا نظر دیتا واپس ورکو.
د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې واڼه بازار کې د اور په واجه شوی نقصانونه به حکومت پورا کول کوشش کوي.
دا ير چې بیسیکلی د شارټ سرکټ نه لګې دلو مستخیل کوم یو سړای د خپل ګودام شې یا پیغه منډی شې بیا چون کې دا ټول خاص وو یا غل فایر وډ وو نو دغه زیات ثانی وو کو د اف سی ا د شکر یا د 1122 د ایڈمنستریشن سمرا ډیر اعلی زلو کړه دینه علاوه قومي سمرا یوتا یا ملکون دی یا سمرا خلق یا غ خلق چې هغه د شهر زکرانه او انټیر لې چارو کړل یور مړول شه دا بندې کابو کړل بیا دینه علاوه ایج صاحب او د پی ډی ایم ای کمین چارج د وړه ته دا ټاسکینګ شو دا چې تاسو د دغه اسسمنټ او کې ډیمیج اسسمنټ ته وی پرفارمنس ملو ته ملو شوې دي چې دغه پرفارم فیل کی او چې چا چا نقصان شو دا هغه ته ان شاء الله د ریلیف هډ لوندې خپل چکم سمرا امداد د حکومت او ته روټین شو ورکایي هغه ته ان شاء الله هغه امداد ملایو شي.
واڼه بازار کې د اور لګیدلو په واجه نقصان سره مخامخ شوی دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دا د دوی نقصانونه پوره کولو د پاره د دوی مالی مرسته وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د اکتوبر پر 12مه په پاکستان کې د لګول شوی څلورمه کودتا یو شکاله پوره شول. د پاکستان پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف د 1909 نویم کال د اکتوبر پر 12مه د نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد کودتا کړې وه. مشرف د 2009 کال تر پایه پورې په واک کې پاتې شو. له هغه راهیسې په پاکستان کې جمهوري حکومتونه واکمن پاتې شوي دي. دا چې تر دغې کودتا وروسته اوس په پاکستان کې جمهوریت په څه حال کې دی دا به مجید بابر په دې رپورٹ کې وورو.
ډیر برادرز اینڈ سسٹرز یور آرمڈ فورسز ہیو نیور اینڈ شل نیور لیٹ یو ڈاؤن انشاء اللہ.
دا غږ د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف دی چې د 1909 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه یې کودتا وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت یې ړنګ کړ، آئین یې معطل کړو او په خپل لومړی وینا کې یې ولس ته د هیواد د ساتنې ډاډ ورکړو. پښتنه دا ده چې د اکتوبر د میاشتې هغې ورځې او د مشرف واکمنۍ د پاکستان پر سیاست او جمهوریت څه اغېز لرلی دی. سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک دریز لري چې د 1909 کال د اکتوبر په 12مه د پرویز مشرف د کودتا نه پس پاکستان کې سیاسي قوتونو زده کړه وکړه چې د جمهوریت د پیاوړتیا په موخه یو شمېر ګامونه واخلي.
کړی دی خو تاسو ګوري چارټر آف ډیموکریسي وشوه، مشرف خلاف تحریکونه وچلېدو، د وکیلانو تحریک سیاسي پارټۍ پکې شامل شوې، مشرف لرې کړی شو، انتخابات وشو، آئین کې اصلاحات وشو، د 1903 کم کال آئین چې دی هغه بیا بحالولو کوشش وشو، اتلسم ترمیم وشو چې ټول نه غټ آئینی اصلاحات دی آئین جوړېدلو نه پس شوي دي. اول یې سبلې خپل بیا پوره کړو، یعنی دا د هغه جدوجهد په نتیجه کې داسې حالات جوړ شو چې یوې قومي اسمبلۍ ړومبي ځلې پاکستان په تاریخ کې خپل آئینی بیا پوره کړو او بله قومي اسمبلۍ په انتخاباتو جوړه شوه. یو سیول حکومت ته بل سیول حکومت، هغه دا لویه کامیابي وه.
خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن له افراسیاب خټک سره هم نظر نه دی او وایي د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیرو شاوخوا یوشتو کلونو کې هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی.
دوی هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی. زما په اند تر کومه چې په 13م آئینی ترمیم کې د صوبایي خودمختاری خبره ده، نو نه خو د پاکستان سیاسي مشرتابه د صوبایي خودمختاری سره بلد دی او نه یې پر ارزښت پوهیږي.
خو بیا په ملکنډ پوهنتون کې د سیاسياتو د څانګې استاد میراج الحمید ناصری وایي چې د 1909 کال د اکتوبر په 12مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اقدام د جمهوري اقدارو پر ضد ګامو، خو هغه خپله د جمهوریت دودولو لپاره هم کار وکړو.
12 اکتوبر 1999 حقیقت دا ده چې د جمهوریت لپاره، جمهوري قوتونو لپاره، د آئین لپاره ډېره خرابه ورځ وه. خو د هغې نه بعد صدر پاکستان د هغه وخت آرمي چیف مشرف صاحب د بېرته د ډیموکراسي د ریوایول لپاره هم کوششونه کړي، اقدامات یې چت کړي وو او الیکشنز یې بیا وکړل او یو الیکټډ حکومت راغی، پرایم منسټر پکې چینج شو. خو د هغې سره سره جمهوري چې کوم روایت دي په هغه سینس کې خو فالو شوی نه، کوم چې لکه سپیرټ ته خو بیا هم ټرایل اینڈ ایرر بیسس باندې او یو نظام روان شولو. الحمدلله د اوسه پورې بیا غیر جمهوري قوتونه چې کوم دي هغوی ته داسې لار نه ده ملاو شوی چې هغه راشي او جمهوریت واپس کوم د ډیریل کې.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن چیئرمین ډاکټر مهدي حسن وایي چې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په داسې نظریاتي بنیادونو سیاست وکړي چې پکې د ولس ګټې د سر ټکی وي. دې زیاتوي چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اړینه ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې هم جمهوري ارزښتونه دود کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5.25، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د ځوانانو پر ټایګر نومي تنظیم غږ کړی دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو پر بیو نظر وساتي. نموړي درتلون کې شنبه په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د دې ځوانانو غونډه هم را بدلې ده. خو خلک وایي ګرانۍ ډېر ځپلې دي او اوس ورته ژوند کول ګران شوي دي. دوی په خبره په ملک کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره حکومت باید جدي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال غلام غوث له دوکاندارانو او عامو خلکو سره غږېدلې دي. راځي دا رپورټ یې واورو.
دا د پېښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅون کې اوازونه دي. خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي، نو خرڅون کې د نرخونو په اړه هیڅ آواز نه ورکوي. د حضرت ګل په نوم د سودا اغیستلو لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغیستلی. قیصر پنوم یو بل تن وای د ګرانۍ له وجې غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
غریب زندگی چې کوم دی ډیره زیاته ګرانه ده. د مسلمانانو د غریبانو چې کوم دی خودکشي کول ته تیار دی. جی د خوراک شینه چې کوم دی د غشتو نه بار دی. بیا دې سره چې کوم دی د فروټ فروټ دا خو غریب سره سوچ نشي کولی. جی وړل چې کوم دی نو وړل ما غشت دی. جی فروټ 1400 روپیا باندې ما فروټ غشت دی. جی او هغه بیکار وړل. جی نو دا د حکومت چې کوم دی زدا وې مچې انتهایی ناکامي ده.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړی چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوی انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکې کړې دي او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پېښور کې دوکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکې کړې دي. یو دوکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګراني قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده، بلکې دې لپاره یو کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
جی انډه وزي یو سل اویا روپې کې مات په خپل پرې وزي 170 روپې درجن دي. یو ما چې 35 روپې او مکه په روپې باندې خرڅې دوی دي. ټایګر فورس سره دې څه تعلق ته حکومت په خپل څه شي ته ناست ده؟ عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس تر دې وړاندې ویلي وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی. خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
دا خو د تیر شوي حکومت هغه غلطو فیصلو نتیجه ده. د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپله تګلاره وړاندې کوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوردن کو مشال ریڈیو د تاسو وګی په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول شوی دی چې ویل کېږي د لاهور پر موټروی یا پر یو ښځه جنسي تیری کړی و. د پنجاب د اطلاعاتو صوبائی وزیر فیض الله حسن چوہان بیگا پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د عابد ملہی په نامه د کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دې تورن کس نیول کېده ډیر مهم بلل دي. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې د سړک غاړې بمی چاودنې یو عسکر ټپي کړی دی. په سیمه کې د پاکستانی فوج یو لوړ پوړي چارواکي بیګا مشال رډي ته ویل چې دا پیښه تیر مازګر شوې ده. دوی ویل چې دا چاودنه د امیرالی تحصیل پر سړک د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته به د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان کونسلګریو افغانانو ته د ویزو ورکړه پیل کړې ده. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د څو ورځو تر وقفې وروسته د اکتوبر پر 12 ماښام مهال بیا ناسته کړې ده. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي ناجی انوري بیګا مشال رډي ته ویل چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وسو او هوکړه وسوه چې د حل لپاره به د غونډې دوام ولري. د امریکایي پاوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې وه. جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12 د خبره د امریکا NPR رادیو ته کړی ده. د لاغورو صدا چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونی ویل د غواړي چې د روان کال کریسمس څخه وړاندې امریکایي ځواکونه کورونه ته ستانه شي.
لن خبرونه مو لبوریوال کاکړه واوریدل. وسرازو د افغان روغی جوړې د خبرو بهیر ته د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د څو ورځو تر وقفې وروسته د اکتوبر پر 12 ماښام مهال بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې لیده کاته کړي دي. د افغان دولت مرکزي پلاوی یوې غړې ویلي په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وشول او هوکړه وشوه چې د حل لپاره د غونډه دوام وکړي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوی ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د سپتمبر پر 12 په دوحه کې پیل شوې ده. خبر په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پیخې هم زیاتې شوې دي. د اکتوبر پر 12 هم د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې درنې جګړې شوې او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. ملاله بشیر معلومات راکوي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی وی غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې شوې او زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. خلک د کورونو څخه شړلي دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته. د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته دغه کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانی وایي د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې یې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی. د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بیپلو ډاکټرانو ادارې یا MSF راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل سوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 899 طالبان وژل شوي او 439 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د اکتوبر پر 12مه د خیبر پختونخوا یو شمیر لیکوالانو فرنګیان په جلال آباد کې د خدای خدمتگار تحریک د بانی او د عدم تشدد فلسفې د لاروی باچا خان پر مزار جوړې نوې ودانۍ ته ورغلل او دغه روح ته دعا وکړه. دوی ویل د مزار ته په سیمه کې د عدم تشدد او امن دیوه سمبول په سترګه قتل کیږي. د فرنګیانو نورې خبرې د باز محمد عابد په دې رپورټ کې وو.
لدیرش کلن زن وروسته کابو درې میاشتې وړاندې د خان عبدالغفار خان باچا خان په مزار افغان دولت یو اساسي ودانۍ جوړه کړه چې دا ودانۍ اوس د عدم تشدد د لارویانو په فکري مرکز اوښتي. پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره چې د افغانستان د نورو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه څوک هم جلال آباد ته راځي د دې ودانۍ لیدنه کوي او د باچا خان رخ ته دوا کوي. د اکتوبر په 12مه نیټه له خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر لیکوال او فرهنګیان جلال آباد ته راغلي ول او د یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په ملتیا د دې ودانۍ لیدنه وکړه. د ولی خان پونتون استاد ډاکټر ظفر بخشیلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د لره وبر د دواړو طرفونو یو هدف چې زمنګ د بابا مزار د پیوالی سوي سره جوړ شي. نو خوشاله یو چې دغه مزار نن تکمیل ته ورسېدو. خدای دې وکړي په دې خطه کې امن راشي، زمنګ د تک ورا تک ډیر شي او زمنګ دغه فرهنګي روابط چې دي هغه دوام ومومي. نو دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې سړی خپل پښتني خوري ته راشي نو یقینا د خپل احساس وته کیږي او
داسې ځای نه ګڼي چې ګنې زه یو ملمه یم.
لیکوال او کره کتونکي حیات روغانی باچا خان د ټولو پښتنو د یووالي علامت وګاڼه.
چې مونږ په یوویشتمه دویشتمه پیړۍ کې په دې دور کې مونږ خپل ځان دنیا ته معرفي کوو، نو مونږ افغانانو سره یو علامت دی او هغه علامت دی د فخر افغان باچا خان. سولې د مبارزې علامت دی، د جیلونو نه راتېر شوی علامت دی، د دې دفن د فیصله دا د خبرې وضاحت دی چې مونږ اوبه یو نشو بېلېدلی. دا د پښتون د مدنیت یو لوی پیغام دی.
مدني فعال او فرهنګ فعال شریف الله ناصری مشال راډیو ته وویل د باچا خان په مزار د ودانۍ جوړېدلو سره د هغه فکر یو ځل بیا راژوندی شوی دی.
باچا خان بابا د مزار او کمپلیکس چې اوس په بشپړ توګه جوړ شوی ده، نه یوازې دا چې بهرنیو فرهنګیانو سیاسینو او د بابا د فکر مینوالو لپاره د تفکر د ارتقا یو ځای ده، له کوزي پښتونخوا نه چې د بابا د فکر لارویان راځي او د بابا فکر بیا ځله ژوند پیل کړی.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر د فخر افغان باچا خان د ودانۍ پرانیسته په رسمي توګه کوي چې له خیبر پښتونخوا څخه ورته د هغه د کورنۍ د یو شمیر غړو په ګډون د هغه د فکر لارویان هم راوبلل شي. باچا خان په 1893 زیږدیز کال د اوسنی خیبر پښتونخوا پاشنغر کې زیږیدلی و او د 1908 زیږدیز کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې اونیز پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو ژغ
په 1:30 بجا،
د کرښې پر غاړه
په 2 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4 بجو،
سروې
په 4:30 بجو.
د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې په چین کې د نوي کرونا وایرس تر لومړیو پیښو سپتیدو وروسته د 3 میاشتو په موده کې کووید-19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونه پیښې ثبت شوي دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینسپوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراسیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خځې نر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید-19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږدیز کال د مارچ پر 11 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووید-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومو واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28مه مشال راډیو ته ویل د زکام وایروسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. د وای البته د ناروغي شدت په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری لري هم وي، هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سین کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 پاوشه ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي، دوه درې ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شیان ډېر زیات وو.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دائمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دائمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونو ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 10 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو په د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي په نړۍ کې په هر 100 کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. د ادارې د ذهني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په ځنځیرونو کې ژوند په نوم یو اوږد رپورټ خپور کړی. دا ورځ هر کال د اکتوبر پر لسمه لمانځل کیږي. رپورټ وایي د نړۍ په 80 هیوادونو کې 100,000 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په ځنځیرونو تړل شوي یا په خونو یا کوټو کې بند ساتل کیږي. دا چې په پاکستان په ځانګړې توګه په پښتني سیمو کې ذهني ناروغي په څه ناروغان په څه حال کې دي، احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ وړاندې کوي چې د یو وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلي په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پیښې کیږي روزانه، د خلکو سره ناوړه چلند، یا دا مرگ جوب لدا سره کورونا را درومی چې داغه اثر په نورو خلکو باندې پروزی، نو همدا دې وجه خلک ذهنی ور سره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر لسمه د ذهنی روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څیړنیز راپور کې ویلي چې له یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هغو هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو موږ دا جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیایي تبدیلیان چې دي هغه راځي، یا د چا په وراثت کې، یا د چا چې دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي، یا یو چاته جسمانی بیماری وسی. دوم لوب جو چې دا هغه د انسان چې دي سماجی ژوند دی، د زموږ په ژوند کې ځنن بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، بدین دښمنیانې دي، قربت دي، ان کاروبار نسته، د میرو د ماینې او د بچیو د پلار د بچیان په مابین کې ناروغي خوابه دی، زړه شنای دي، او سات سات نه سکیورټی چوي د خلګو نوي یا خلک وی بل د مصیبتو باندې اخته دي. دریم چوری بوج واسطي هغه د انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه په ادراک څه بدلون راځي، جذباتي وي، نیمه خلک څوک شکمن وي، څوک سودایي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروې کړي او په دې نتیجه رسیدلی چې په 72 هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنجیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې په اونیو، میاشتو، آن په کلونو بند ساتل کیږي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغۍ اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنجیرونو تړل کیږي چې شمیر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمیر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا ښار مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لوونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وایي چې ټولنې او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه په رویه کې بدلون راوستل پکار دي.
زه په خپل هم څه ډیسیبیلیټي لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني ته مزدوري لري دغو ته ډېر پخ نظر کتل کېږي. نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا د کلي د جمع ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هیر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني ته ور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي، په ده باندې یو قسم ټیم پسې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېرې خلکو ته نه ورښایي، پټې ساتي.
د کورمی قبایلي سیمې محمد دین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اورېدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بدو نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واورې زی ټینشن روشي بیا موته زمکه زوی نه رکی کنه، او خونی کیا جګړه کوو، بدیا جګړه کوو، دا غریبون خود سې صدا دښی کی مبتلا دی په کور دغه کسونو نه موډی را ډاډه وکړو. کله کور نه روزی کنه کا خبر نه نه باد خو سره کوو نه غو مته خا خبره باد رسی او باد خواسی باد وی کنه. مثلا کور ولا باو ته زه دوه حاصل ونه ده نه تو ویډیو سره ځون لیوونه کول نو سموي په کور مونتي ولو نو بیا خو دون لیونیون زیات مش ول کنه دوه غریبون خاص ده ول ده بیا خو موالی ونیون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستان ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان شي خاطبې ولای سي.
په کار د چکم د صحت ماهرین دي، نو هغه چې سره یا د هغه چکم د صحت هغه چکم خلکو ته لارې خایي، نو په کار د ول خو پته باندې عمل وشي. بیا چکم زموږ خپل د چم گاون کوم خلک دي ورسره ذهني ناروغ وي، نو اکثر خلک مالیدل دي چې یو کس ذهني مازور وي، نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق مړو کوي او مختلف نمونه هم ورته اخلي، نو پکار ته داسې چلند دوی سره ونه شي، دوی خپل غېږه کې پورې راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتی ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دادی سی طبی علاجونه دی، مثال و این مریضان تا مرد دواور کو مختلف قسم علاج چی دیگه مرد استعمال و اونن سبا چی دو مریضان سی دی علاج کش. دوم لوی ارخی سی دی اقا دادی چی سوخ ذهنی بیماران سی دا هاگو دا ذهنی طور پر نیم چی دوی سوچ و فکر دی دا هاگو دا بدلی دو دا پارا دا هاگو دا معلومات دا پارا په خبر اترو چې موږ سایکوتراپی ورته وای دغه یو کوچنی اړخ دی، موږ کونسلینګ ورته وای، یا وخت د بیماری د ناروغي په باره کې معلومات دي هغه ورکو، او دغه سفاس د سماجی اړخ په تور باندې د دغه بیماری علاجونه کړش، او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی، لکه د کاروبار دی، لکه د علم غدی، د مزدوري غدی، د دولت غدی، د حقوق تربیت غدی، د کوچنیانو د تربیت، د ښځو د تربیت، د زړو خلکو د پاره دی، په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د قومي سطح باندې یا انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دی د حقوق سماجی مسایل چې دی هغه کم سي، او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکړي.
نوموړي زیاتوي چې د ذهني ناروغیو په اړه پولیس کې پوهه راوستل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خله په کاده د سی بي بيماري په علاماتو باندې خبر سي ډېر د خلک سي هغه په د علاماتو نه دي خبر، او هغه خپل تکلیفونه د میډي اسمه دي، د هډو اسمه دي، د بلډ پريشر په والا اسمه دي، او جسماني دردونه د کمزوري په والا اسمه دي، او هغه کوشش دا کی چې واه او ډاکټر نه سپیشلیستان ته لاړ سي چې هغه د جسماني علاجونه کې دوني په خبر چې و مشت زيني بيماري دي. نو په کار دادي سي هر ملک، هر علاقه، هر سړي چې پر خپل ځای باندې د زيني بيماري حکومت لیکي معلوماتو کې، او د ګورنمنت د ذمہواري جوړ چې خلصي پر وخت باندې تیار کيم.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغیو داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو د دې ناروغیو پوهان دا شمیر سلګو نظر یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په خوست کې یو هنرمند خپل هنري اثارو یو کتنځای جوړ کړی او پکې خپل شاوخوا یو زر توکي نندارې ته ایښي دي. اسماعیل زدران وایي په دې اثارو یې ډېر ښکار کار کړی، او ځینې داسې هم پکې شته چې د ور باندې څو څو میاشتې زحمت استره دی. نجیب الله الوخیل په رپورټ کې تفصیل راکوي.
اسماعیل زدران چې د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، له درې لسیزو را په دې خوا د خطاطۍ، رسامۍ، نقاشۍ، معماري او میناتورۍ په برخو کې کار کوي، او په دې برخو کې یو شمېر شاګردان هم روزلي دي. نوموړي مشال راډیو ته وویل له دې کاري موخه دا ده چې په ځانګړي ډول ځوان نسل د خپلې سیمې د اوسني او پخواني کلتور او هنر سره څناڅه بلد شي.
تقریبا دوه دېرش کاله کېږي چې د هنر په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی، زر آثار مو په خپلو جوړ کړي دي چې په یو نه یو کول په پنځم میاشت دا وخت تر شوی دی. هیڅ مو په شخصي ری پاینې په شخصي په نګرستان مې جوړ کړی دی، د خیز د ځوانونو د پوره مسلین د پوره شاګردونو د پوره او د استادونو د پوره، ځکه چې دای د هنر سره بالاش او هنر رو پیژني.
اسماعیل زدران زیاتوي تر اوسه د دې نګرستان په جوړېدو کې کوم بنسټ او ډونر ورسره مرسته نه ده کړې، خو له حکومت یې هیله داده چې د دې آثارو لپاره یو مناسب ځای جوړ او له ځای کې دوه وشغورل شي. د ټولنیزو علومو ماسټر سپین روان نورزای وایي
په خوست کې د ښکلو هنرونو کتنځای چې دا یو خصوصي جوړ شوی کتنځای دی، ډیر قیمتي او ښکلي په لاس جوړ شوی هنري آثار او بعضي تاریخي وسایل پکې راټول شوي دي. دا کڅه هم د یو فرد هڅه ده خو داسې ښکاري چې د ده اراده او د ده غوښتنې ډېرې لوړې دي او غواړي چې د ټول خوست هنر په دې ځای کې خوندي کړي.
روان نورزی وویل کله چې دې ځای ته زده کوونکي او محصلان راځي، له یوې خوا د هنر ننداره کوي او بل لوري ته د خپل تاریخ او ولسي کلتور او فولکلور ځینې بېلګې ګوري، چې دا فرصت بیا د دوی لپاره د خپل فرهنګ سره د ښې بلدتیا لامل ګرځي. بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا نګارستان د دې سیمې د بډایه فرهنګ او هنر د ښودلو یو خزای دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دا ډول فرهنګیان او هنري زاینا د بنسټونو او اشخاصو لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی تر خپل وسور سره همکاري نه دی ریغوي.
هڅه کوو چې دوی سره په هر برخه کې زموږ د امکاناتو تر حده خپل همکاري وکړو او پر نورو بډایا خلکو او تجارانو هم غږ کوم ترڅو زموږ د هنرمندانو سره په مدي برخه کې همکاري وکړي.
پټوله کې خوست او لویه پکتیا بډای او لرغونی کلتور لري چې د کتونکو په وینا که پاملرنه ورته ونیشي ممکن تر ډیره د خلکو په عملي ژوند او ذهنونو کې پاتې نشي.
مشال رادیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.